السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له پاکستانه د افغان کډوالو پر جبري اخراج ژور اندېښنه ښولې ده. خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې خبره کړې. د بیان په اساس ښاغلي متقی چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره غونډه درلوده، ټینګار وکړ چې باید له هغو اقداماتو ډډه وشي چې د ولسونو د خپګان او پارونې سبب کیږي. محمد صادق هم ویلي دي دواړه هیوادونه ژورې اړیکې لري او باید په دې فکر وشي چې د ده په خبره رامنځته شوې ستونزه څنګه حل شي. جزئیات رستم اوریدلی شئ. طالب چارواکو په کندوز ولایت کې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له ښکاره کولو منع کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا خبره چهارشنبې ناوخته په یو بیان کې کړې ده. دغه مرکز په خبره کندوز 14 ولایت شو چې د طالبانو لخوا رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د رسنیو نورو فعالانو پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د خپرولو ممنوعیت، د اطلاع رسونې، بیان ازادي او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د حق سرغړونه یاده کړې ده. د همګړې په هغو ولایتو کې چې رسنۍ د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع شوي، یوازې د غرونو رغونو، دښتو، ونو او فصلونو نندارې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل ګروسی ویلي ایران د څو اټومي بمونو د جوړولو لپاره اړین توکي لري خو لا تر اوسه اټومي وسله نه لري. ښاغلي ګروسی دا خبره ایران ته تر سفر مخکې له لوموند ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې ده. ګروسی پرون تهران ته تللی او هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره لیدلی دي. جزئیات وروسته خبریږي. د ایران قضایه قوې یو پیژندل شوی راپر سندرغاړی تتلو په اعدام محکوم کړی. د قضایه قوې ویاند اصغر جهانگیر ویلي د امیر حسین مقصود لو د اعدام د حکم په وړاندې اعتراض شوی او دمګړی په ستره محکمه کې د څیړنې په حال کې دی. امیر حسین مقصود لو چې په خپلو نری نوم تتلو شهرت لري، د فساد او فحشا په تور په 10 کاله بند محکوم او مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 5 کلونو بند محکوم شوی. د ایران قضایه قوې مقدساتو ته د سپکاوي په تور هغه ته د اعدام سزا هم اورولې. امیر حسین مقصود لو چې کلونه په ترکیه کې اوسېده، 402 کال په لیندۍ کې د ایران د کنسولګرۍ د شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا ونیول شو او ایران ته واستول شو. امیر حسین مقصود لو په خواله رسنیو هم خورا شهرت لري. انسټاګرام د هغه پاڼه چې 4 میلیونه مینوال یې درلودل تړلې ده. او د فوټبال مینوالو ته دا چې آرسنال او انټر میلان وکولی شول چې د اروپا د اتلانو لیګ نیمه پای لوبو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. آرسنال ریال مادرید په وړاندې تېر اونۍ هم 3-0 بریا ته رسېدلی وو او بېګا وتوانې چې 2-1 ریال مادرید بیا مات کړي او نیمه پای لوبې ته ووځي. په بله لوبه کې هم انټر میلان له ایټالیا څخه د جرمني بایرن مونیخ لوبډله ماته کړه او نیمه پای لوبې ته ورسېده. په نیمه پای لوبه کې به انټر میلان له بارسلونا سره لوبه کوي. د اروپا د اتلانو جام نیمه پای لوبې به 2 اونۍ وروسته ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
د له مهربانه رپ سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هلی میومنې درنو زده کوونکو هله د چیرغ او جوړو سه وخت په موتور د مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دریم لوست شرغلاس تویم په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د عباسیانو په دوره کې دي. په دې حق لبه معلومات لسره وړو د چې د عباسیانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات لري او په کوم اقتصادي ټولنیز او سیاسي حالات یې څه ډول نور از خپل درس پیلو. افغانستان د عباسیانو په دوره کې عباسیان چې د اسلام د پیغمبر د اکا عباس د اولادې څخه دي، د قریشو د بنی هاشم د قبیله څخه هم شپیلل کیږي. د دویمه هجری پیړۍ په ورستي کې دوی د سیاست میدان ته راغلل او څو وخت وروسته بیا د خراسان د نارامي اوزي څخه خبر سول. نو په دې وخت کې په 1300 هجری قمری کال کې خپل مبلغان او خپل دعوت کوونکي دغه سیمه ته راولېجل او افغانستان د خلکو د افغانستان خلکو هم د دغه مخې چې دوی درلودلې د دغه مخ څخه ملاتړ وکړي او د وینې په بیه د امویانو پر ځای عباسیان واک ته ورسول چې د عباسیانو دوره بیا 1503 کاله اوږده سوه او 1503 کاله یې دوام وکړي چې په پای کې بیا دغه د عباسیانو دوره د مغولانو دخوا په 1428 هجري قمري کال کې له منځه ځي او د دوی خلافت ړنګیږي. د عباسیانو په دوره کې د افغانستان مالیه تقریبا د 30 میلیونه درهمو څخه 10 میلیونه درهمو ته لوړ شول. موږ ویلو چې د امویانو په دولت کې یا د امویانو د خلافت په وخت کې د افغانستان مالیات راکمیږي او بېوزلي زیاتیږي چې تقریبا 30 میلیونه درهمو ته رسیږي. نو د عباسیانو په دوره کې د دغه مالیاتو شمیر د 30 میلیونه درهمو څخه 10 میلیونه درهمو ته لوړیږي چې په همدې دلیل په افغانستان کې د بزګرانو زیاتره پاڅونونه د عباسیانو د مالیاتي زورزتی په وړاندې رامنځته سول او په ځانګړې توګه د هیواد د شمال او لویدیځ ولایتونو هم خلک د مبارزه کوي تر څو لږ تر لږه دوی د غزارونو د دغه درانه بار څخه وساتي. عباسیان هم په دې باندې ونه توانېده چې د افغانستان د خلکو سیاسي او اقتصادي دغه پاڅونونه په یوازیتوب سره آرامه کړي او پر دغه پاڅونونو باندې برلاسه شي. له همدې امله بیا په دې برخه کې دوی برلاسه ترلاسه کړي او د سیمېزو اشراف او مشرانو په مرسته ځانت مشرانو مرسته ځانت راجلب کړه او د ګټو ګټو تر سیوري لاندې خپل تسلط ته دوام ورکړي. په دغه دوره کې په افغانستان کې کرنې د اوبو لګول سیستم قانوني بڑا ځانته غوړه کړه، یعنی د اوبو لګول سیستمونه قانوني سو او همدارنګه کرنه هم قانوني شکل ځانته غوړه کړي. د هری رود او د هلمند د سین څخه نوي کالرونه او اویالي وغځېدلې او په بلخ کې هم د اویا څخه زیات اوبو ژرندې او په سیستان کې هم بادي ژرندې جوړې شولې. په بلخ کې د غلو دانو د ډلې څخه غنم او اوربشي کرل کېده. په بدغستان کې همدارنګ په غور کې مالداري او کرهنه هم پرمختګ وکړ. تلقان او مرغاب کې د پښمی منسوجاتو د تولید مهم مرکزونه شمیرل کېدل او بلخ د سوداګری ډیر عمده مرکز و. د ورېښمو صنعت او کسب هم زموږ د هیواد په ځینو برخو کې رواج درلودي. په غور کې اوسپنه او مس استخراج کېدل. د غور ولسو په ګاونډیو هیوادونو ته وسلې به ګاونډیو هیوادونو کې ډیر شهرت درلودي. په تخارستان کې سرب او نور فلزونه او همدارنګ د هیواد په نور شمالي ولایاتو کې اوسپنه، سپین زر، سره زر استخراج کېدل او د دې ترڅنګ د پنچیر سپین زر هم په دغه دوره کې ډیر مشهوره و. د فرهنګ او ادب د پلوه هم د هغه وخت افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه درلوده چې د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو سره یې خپل نومونه د هیواد په تاریخ کې تل پاتې کړل. مثلا د غول جملې څخه د موسی بن شاکر خراساني زمان، هریو محمد، احمد او حسن، د دې ترڅنګ ابو معشر جعفر بن محمد بلخي پر ریاضاتو کې لوی لاس درلودي، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او همدارنګ ابو زید احمد بن سهل بلخي ادیب، فیلسوف او جغرافیه پوه چې دا د افغانستان ډیر ځلیدونکي شخصیتونه و او دوی د ادبي او پوهنیز اثارو په پنځولو کې خپل نومونه په د هیواد په تاریخ کې ډیر مشهوره شهرت ورسېدل او تلپاتې کړل. په دې دوره کې ورپسې راځو برمکیانو ته. برمکیان بیا په اصل کې د برمک په نامه د یو شخص د زمونه د ډلې څخه دی چې برمک د بلخ د نوبهار د زردشتي اورتون راهب یا موبد و. د دې کورنۍ لومړنی مشهور شخص چې و هغه د برمک زوی خالد و چې د اموي ورستری خلیفہ مروان همار په خدمت کې و. یعنی د مروان چې هغه د اموي خلافت د اموي واکمنۍ اخرنی خلیفہ و یا اخرنی واکمن و. د خالد همدغه مروان په خدمت کې یعنی د خدمت یې کوي چې بیا اورسته د عباسی ابو جعفر منصور د وزیر او سلاکار په توګه د دنت تر سره کوي. د خالد څخه اورسته بیا یحیا د زوی د دې کورنۍ یو ډیر پو او متنفس شخص ګڼل کېدی چې نموړی بیا د مهدی د خواصخه د هارون رشید د پالنې او روزنې لپاره ګمارل کیږي او د بیا د هارون رشید په زمانه کې د عباسی خلافت ټول چاري د پغړوي او د دوه زمونه سره د دوی لپاره کار کوي چې بیا څو خورسته هارون رشید پر دې باندې بدګمانه کیږي او په یو سلو وتیم هجری قمری کال کې د خلیفہ د امر سره سم د یحیا زوی جعفر مرکوي او په خپل دی د کورنۍ د نور غړو سره په بند محکوموي او د برمکیانو ټول مالونه هم ضبطوي. رزور پسې طاهر فوشنجی ته طاهر بن حسین فوشنجی بیا په یو سلو نه پنځوسم هجری قمری کال کې په فوشنج یا د هرات په اوسنۍ زندجان کې زیږیدلې دی چې طاهر د ځواني څخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ګډون کوي او برخه یې اخیستل. دی هم یو ډیر هوډمن سړی و. د دوا بسیړونو مامون او امین د اختلاف په برخه کې د مامون رشید چې هغه د بدغیس مور څخه زیږیدلی و د هغه ملاتړ کوي او په یو سلو پنځه نویم کال کې بیا د امیر رشید وژنې څو خورسته مامون رشید خلافت ته رسیږي. طاهر هم د ده د پلوه د خراسان والي ټاکل کیږي او طاهر په 201 هجري قمري کال کې د جمعې په ورځ همدلته د خطبې په مهال باندې د خلیفه نوم د خطبې څخه لرې کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. په سبا کې بیا د نامعلومو کسانو لخوا وشل کیږي او د ده څخه وروسته د دولتونو په افغانستان کې د 500 کلونو لپاره واکمني کوي او 500 کاله د ده د اولادونو واکمنی په افغانستان کې دوام لري. رزو د عرب مسلمانو او د افغانستان د خلکو یو پربل باندې اغیزي چې د افغانستان او د عرب مسلمانان یو پربل باندې څه اغیزي درلودي. د اسلام د سپیشلی تن پراتاګ او همدارنګه دغه پخپره دو سر از مشهواد از مش د هواد تاریخ یو نوې پړاو ته ننوتی او از مشهواد ته یو نوې شکل او یو نوې بڼه ورکړه ځکه اسلام مشته نوې اسلامي هویت را وبخشي او دغه اسلامي هویت به از مش خلکو د یوالي سبب وګرځي ټول قومونه او ټول قبيله د یو د نوقید خوندان کړل او همدارنګه د اسلام د دین د پوهې د لسترولو لپاره کې کوم خندونه چې وه هغه د پوهې کوم انحصارات چې وه هغه د منځو یو ډله په دې توګه سره پوهې او زده کړې هم ډېره پراختیا وکړه. همدا و چې زموږ خلکو په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومني او همدارنګه دوی عربي ژبه زده کړل. په دیني علومو لکه قرآن شریف په حدیث د فقه په تسئل کې هم دی وپوهېدل او ډېر بریالیتوبونه یې ترلاسه کړه. بیا تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چې امام اعظم او امام ابو حنیفه شهرت لري چې په امام اعظم ابو حنیفه باندې شهرت لري. امام احمد بن حنبل مروزه همدارنګه ابو داود سجستانی یا سیستانی د دې ترڅنګ د سنور مشهور پوهان چې درېم هجری پیړۍ پورې ډیر ښکار سوال او د اسلام د دین لپاره ډیر مهم خدمتونه وکړل. د دې ترڅنګ په دې دوره کې سیستانی عالمانو او پوهانو د دې سم څخه سره راپورته کوي او د پوهې په بیلابیلو څنګه کې ډیر تالیفات را منځته کړل. په دې ځای کې د سنو هغو لیکوالانو یادونه ډیر مهمه ده چې هغه د دویم هجری پیړۍ د نیمایي څخه د کتابونو په لیکلو باندې شروع کړ چې د هغو د جملو څخه ابو زید بلخي ادیب او جغرافیه پوه دی. د دې ترڅنګ ابو مشعر بلخي چې دی بیا ریاضي پوه و. همدارنګه محمد موسی د هندسي عالم بشار بن برد تخارستاني شاعر او ابو نصر فارابي چې هغه د لرغونی نړۍ د طب جغرافیه فلسفه نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو د دل څخه شمیرل کیږي. دغه لیکوالانو څخه یا څخه عبارت دي چې دوی د پوهنې په بیلابیلو څنګه کې تالیفات وکړل. د دوی د اثارو څخه ځان پاتلسم او نونسمې پیړۍ کې بیا په اروپا کې د نړۍ ژوندۍ ژبو وژباړل او بیا یې دغه کوم ژباړل سي بیا اثار یې خپاره کړل. زموږ خلکو د خپلو پیاوړو کورنۍ او همدارنګه خلکو په واسطه د افغانستان تهذیب د خپلو ژباړونکو په وسیله باندې عربي ټولنې ته او اسلامي تمدن یې نړۍ ته وړاندې کړ. د برمکیانو کورنۍ په دویمه هجري پیړۍ کې د طب په برخه کې د منکه کتاب او د نجوم او فلکیاتو په برخه کې د سند کتاب د سند هند کتاب او همدارنګه د سندباد کیسه یې عربي ته وژباړله. د دې ترڅنګ زموږ خلکو د اسلام د اختیا او د خبرېدو په لار کې هم ډیره قربانیان ورکړي. اسلامي د هیوا تر ختیځ پولو یعنی تر هند پورې خبر کړ. کله چې اسلام را ورسېدی نو په دې وخت کې موږ ویل چې ډیر فعالیتونه او ډیر پرمختګونه وسول، زموږ په خاوره کې خلک ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړه. د دې ترڅنګ د اسلام د پراختیا لپاره ده چې دوی اسلام پراخه کړي او تر نورو سیمو پورې خپور کړي. په دغه لاره کې د ډیر قربانیانې دوی ورکړې، د هر ډول سرشندونو او د ځان تېرېدنې دوی وکړې، د خپل ځان، د خپل سر، د خپل مال څخه تېر شول او اسلام یې د هېواد تر ختیځو سرحدونو پورې، یعنی تر هند پورې ورسوي او تر هغه سیمو پورې د اسلام مبارک دین خپور کړي. په دې ترتیب سره بیا د عربي مسلمانانو او زموږ د خلکو ترمنځ اغیزې چې وي هغه دو اړخیزې وي. اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکوي، یووالی ورته وبخښي او د پوهې دروازه یې زموږ پر مخ باندې خلاصه کړه. دا چې د اسلام څخه مخکې زموږ هیواد خلکو زموږ د هیواد په خلکو کې یووالی نه و او تورې تیارې خپرې وې، د پوهې دروازه یوازې د ځواکونو خلکو لپاره خلاصه وه. نو د اسلام په راتګ سره اسلام زموږ خلکو ته یو نوی اسلام می هویت ورکي، ټول خلک د یو عقیده، یو دین، یو خدای راوبلل، یوالی دې تور وبخشي او د بوهن دروازه چې هغه یوازې وکمنو د لپاره خلاصه و، هغه د ټولو پر مخ باندې خلاصه کړل. په بدل کې د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګ د ویني د تویدل په بای باندې اسلامي تمدن او د اسلام د خبرېدو لپاره ډیره فعال ونده واخسته. د دغه په مقابل کې زموږ خلکو د وینې په بای اسلام خپور کې تر نورو سیمو پورې او په ځنګړې توګه پوهان او عالمان هم په دغه برخه کې ډیره ارزښناکه ونډه درلوده. یعنی دلته دغه دوه اړخونه دا و چې اسلام زموږ خلکو ته نوې اسلامي هویت ورکړي او د دې په بدل کې زموږ هیواد خلکو ډیرې سرشندنې او قرباني ورکړي تر څو اسلام ډیر خپور کړي او په دغه برخه کې ډیر پرمختګونه وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نوې نن ورځ درس په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. مهم موضوعات مو د افغانستان د اوزا په حق له وده چې د افغانستان خلک او د عربو مسلمانان یا عرب څه ډول اغیز لري پر بل باندې، د دې موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تر دغه شیبه سره مل پاتې شوي اوسي او د نن ورځ د لوست څخه به موږ ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته زریجو، تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. تر هغه مهاله پورې تاسو هڅه وکړئ چې د نن ورځې درس ښه زده کړئ او هر اړخیز ډول سره د دغه درس په مفهوم باندې پوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونی کی هیل میومنی درنو زکونکو، هیل د چروغ او جوړ بیاسته وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نن ورځې دریم لوست شرغ لاستویم. په دې هیل چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لورنی موضوع د شاه شجاع او ملي پاتونو په حق لده، ته چې په دغه دوره کې څه ډول ملي پاتونو رامسته کیږي، د همدې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. شاه شجاع او ملي پاتون، د هغه ورځ څخه چې شاه شجاع سلطنت ته ورسېدی، خلک د چټ فطرت څخه خبر سول. د هغه همدارنګه د انګلیسیانو د منځورلې د خپل دینی او ملي وجایب څخه وګڼل او د خلکو په منځ کې د خپلواکۍ ننګ او د ناموس ساتنې احساس په هغه کې پیاوړی سو. لومړی د خطبې څخه د شاه شجاع نوم لري کړ او وروسته بیا د انګلیسیانو څخه خپل سخت کرکټ سرګند کړل. د انګلیسیانو خزانه چې هغه د کندهار څخه کابل ته انتقالېدلې غازیانو غنیمت ونیولې او د کابل او کندهار لاره وتړل سو. او په مشرقي کې هم د سید جمال الدین افغان کورنۍ د دغې کورنۍ د خوا پاڅون شروع سو، چې د تړون دغه ملي پاڅون د کابل څخه شروع سو. د قومي مشرانو لکه نایب امین الله خان لوګری، عبدالله خان اڅکزی، د دې ترمنځ د اخصخه وروسته نور مجاهدینو هم د جهاد جنده پورته کړله. اول یې پرنس په خپل کور کې وژي او وروسته بیا د انګلیسیانو ټولې خزانې او د وسلو خزانې هغوی ونیولې. په همدغه وخت کې بیا وزیر محمد اکبر خان د بخارا څخه د بخارا د بند آزاد سو او ځان یې کابل ته راورسوي، چې د هغه په راتلو سره بیا د مجاهدینو روحیه نور هم قوي سوله. مکناتن د چلس څخه کار واخیستی او پلان یې کار کې، او د کابل څخه د انګلیسیانو د وطنې د تړون وړاندیز وکړ تر څو مجاهدین مصروف کړي او د هند څخه نورې قواوې راوغواړي. مکناتن هم د وزیر محمد اکبر خان سره دوکه کوله په مجلس کې، غوښتل چې هغه ووژني، مګر وزیر محمد اکبر خان مخکې له دې چې مکناتن پر هغه باندې حمله وکړي، وزیر محمد اکبر خان مکناتن په هغه توپنچې باندې چې هغه ورته ډالۍ کړې وه په هغه سره یې وژني. او په دې توګه د انګلیسیانو سیاسي استازي او مختار وزیر د منځه وړي. او له دغه وروسته بیا د انګلیسیانو قواوې هم په خپل منځ کې د دوی په منځ کې واجب وحشت رامنځته کیږي، خوراکي مواد یې پای ته رسول کیږي، قواوې هم چې 14500 تلو ته رسېده د لوږې سره مخامخ کیږي. او په دې وخت کې سورجمی هم و چې انګلیسیانو بیا د کابل څخه د وتلو شرایط د مجبوریت له امله ومنل، یعنې دوی مجبوره سوه بالاخره دا یې ومنل چې د کابل څخه ووځي. راځو د امیر محمد دوست محمد خان دویمې پاچاهۍ ته، چې امیر دوست محمد خان سره ول خپل دویمه پاچاهي مخته وړي. امیر دوست محمد خان په 1324 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره د سلطنت ته ورسېدی، او امیر دوست محمد خان د خپل دویم ځل هندي کمپنۍ سره ځینې تړونونه لاسلیک کړل، چې هغه تړونونه په دغه واکمنۍ کې نه د انګلیسیانو او د ختیځې د دې په واکمنۍ کې کیږي، چې د هغه له جملې څخه یو د جمرود تړونونه و چې انګلیسیانو د جمرود د تړونونو څخه وروسته امیر دوست محمد خان څخه دوه امتیاز وغوښتل. اول دا چې د هغه سیمو په رسمیت پیژندنه کې چې هغه پخوا د سیکانو تر ولکې لاندې وه چې وروسته بیا انګلیسیانو ونیولې، او دویم دا چې روسانو د ایرانیانو په مرسته غوښتل چې د هرات ولایت په خپله ولکه کې ونیسي، نو ځکه د روسانو د پرمختګ له امله یې خپلې ګټې په خطر کې لیدلې، نو دا خطر باید رفع شوی وای. دغه تړون بیا درې فقرې یا درې برخې درلودې. اول دا چې امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او تر څنګ یې د ختیځ هندي کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د ده په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته د ده ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ بیا دایمي سوله او دوستي ټینګوي. دوهم دا چې ختیځه هندي کمپنۍ دا ژمنه کوي هغه سیمې چې اوس د امیر په تصرف کې دي یا د امیر د ولکې لاندې دي، هغه ته به احترام کوي. او امیر دوست محمد خان د کابل حاکم د افغانستان هغه سیمې چې د په واک کې دي، د خپل ځان او خپلې ورسې د خاصه خجونه کوي چې د ختیځ هندي کمپنۍ د سیمو احترام وکوي، او هیڅ کله د هغه په کورنۍ چارو کې بل سوهاله نه کوي، او د هندي کمپنۍ د دوستانو سره دوست او د دشمنانو سره دشمن وي. یعنی دا هغه درې تړونونه درې فقره وي چې په دغه تړون کې شامل وي، او دغه تړون لاسلیک سو. اول دا چې هغه امیر دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختیځ کمپنۍ ترمنځ هغه سیمې چې د په کنټرول کې دي، د هغه څخه وروسته بیا د ورسي او هندي کمپنۍ ترمنځ به سوله او دوستي چې د هغه به دایمي وي، او ختیځه کمپنۍ به هغه سیمې چې د امیر په لاس کې وي یا د امیر تر تصرف لاندې وي هغه ته به احترام کوي. امیر دوست محمد خان هم هغه سیمې چې بیا د ختیځه هندي کمپنۍ په لاس کې دي هغه ته به احترام کوي. د دوستانو سره به دښمن او د دوستانو سره به دوست او د دښمنانو سره به دښمن اوسي. دویم تړون بیا د دویم تړون بیا تاسو چې اول ایران خپل ژمنو برعکس هرات ونیوي، او انګلیسیانو بیا جګړې ته د ایرانیانو پر خلاف باندې دوام ورکړی تر څو امیر دوست محمد خان وکولای شي د نورو ولایت څخه دفاع وکړي، او د جګړې تر پای پورې به انګلیسیان هر میاشت 1000 روپۍ امیر ته ورکوي. او دوهم دا چې انګلیسیان امیر دوست محمد خان ته سربیره په اوسنۍ پوځ کې یو دیالس زریز سوار او وطل زریز پلی یا پیاده پوز مجهز کری، او ترسنگی دا چی دا پیسو اخیستان او لجدوان هم با دا امیر دوست محمد خان پلی با عرد لری دا کابل یا استاسی با پا پیشاور که استوگن کیجه. پنځم دا چې د انګلستان نور استازي به هم د افغانستان په دروي ولایتو لکه کابل، قندار او بلخ کې د څارنې او جګړیزو راپورونو چمتو کولو په مخه به دوی هلته اوسېږي. دوی به په کورنیو چارو کې هم د لاسوهنې حق نه لري، خو د دوی ساتنه به د امیر په غاړه باندې وي. شپږم دا چې د ایران سره د جګړې د پای څخه وروسته به د لومړۍ مادې مطابق پیسې قطع کیږي، او بل دا چې د پیسو د قطع کولو څخه به وروسته انګریزان منصبداران د افغانستان څخه وزي، او که چیرې غوښتنه وسي ځینې مسلمان استازي به په کابل کې واوسېږي، او امیر دوست محمد خان به د افغانستان ته د انګریزي افسرانو د راتلو او راتلو په وخت کې د پوره ساتونکو په وسیله د دوی محافظت او ساتنه به کوي. د پیسو ورکول به هم د جنوري د میاشتې د اولې نیټې یا د اول تاریخ څخه به شروع کیږي، او 300,000 روپۍ به قندهار، 200,000 په کابل کې ورکول کیږي چې د دې ترن څخه جلا دي، او هغه د ختیځ کمپنی یو ډالۍ ده، د ختیځ هندي کمپنی د پاره یو ډالۍ ده. د شپې د شپږ سو زره روپۍ ورکړه هم په کابل کې د نورو مخو لپاره ده، او په بل تړون پورې اړه لري چې دا د دې تړون یو بل فقره وه، او تر څنګ یې دغه تړون د مخکېني تړون ناقص کېدلی نه سي. امیر دوست محمد خان به د سولې او جګړې په حالت کې، یعنی په دواړو حالاتو کې، هم د سولې په جګړې کې او هم د حالت د جګړې په حالت کې، د ایران او د هغه د متفقینو وړاندیزونه به انګلیسیانو ته رسوي، او سربیره پر 4,000 توپکو باندې نور 4,000 توپک به هم د انګلیس دخوا د تل پسې کې امیر دوست محمد خان مامورینو ته سپارل کیږي، چې دا هغه د دویم تړون ځینې نور فقرې وي چې د دې ترمنځ لاسلیک شوی وو. رازو د امیر شېر علي خان لومړنی سلطنت ته. امیر شېر علي خان د خپل پلار په ژوند کې د ولی عهد تکل سوی وو، او د پلار د مرګ څخه وروسته بیا په 1318 کال کې د جون په 12مه د یو 23 کلنۍ په عمر باندې د خپل سلطنت اعلان کړ، او واک ته ورسېدی. ورونه یې ظاهرا د هغه سره بیعت وکړ، مګر په پټه بیا د هغه په وړاندې مخالفت یې شروع کړ، او امیر شېر علي خان د هرات ولایت د تنظیم لپاره خپل سوی شهزاده محمد یعقوب پریشو، او په خپل د محمد اعظم سره کابل ته ولاړی. د شینډټ په برخه کې محمد اعظم خان د امیر څخه جلاس، او د مرکزی سیمو لپاره د مرکزی سیمو د لار څخه د خپل سکاور سردار محمد حسین خان ته، چې هغه د هزارجاتو حکومتدار و، هغه ته ورغلی او بیا غوښتل چې د هزاره د خلکو په مرسته باندې په کابل باندې حمله وکړي، مګر د هزارجاتو خلک خپل وفاداری د امیر شېر علي خان څخه اعلان کړ، او د هغه سره مرسته ونه کړه. ورسته بیا محمد اعظم خان د خپل نور وړونو سره څخه مرسته وغوښته، او د یوې حملې لپاره تیاری ونیوي چې امیر شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې هغه مقاومت نسوي کولای. نو د په دغه حال کې دوی کمزوري سو، د انګلیسانو دولت ته پناه یووړه. امیر شېر علي خان بیا په 1315 میلادي کال کې د کندهار د تصفیه لپاره ځینې قواوې سره حرکت وکړي پر دې طرف باندې، او د سردار سره ونشتل، چې بیا د هغه زوی محمد امین خان د هغه سره مقابله شروع کړه. د هغه په هغه جګړه کې بیا د دواړو طرفونو ترمنځ سردار محمد علي خان او د هغه کا محمد امین خان د 8,000 عسکرو سره وژل شو، او امیر شېر علي خان هم په دغه پیښه کې ډیر غمجن شو. دغه پروهی باندې ډیر دا غیزه وکړه، د خپل اعصاب کنټرول یې د لاسور کې په کندهار کې جلاوالي غوړه کوي، چې دغه انزوا او دغه جلاوالي امیر شېر علي خان د سلطنت د سقوط لامل وګرځېدی. ورپسې راځو د امیر محمد افضل خان سلطنت، چې امیر شېر علي خان چې کله خپل ګوشوالي انتخاب کینو، همدغه ګوشوالي د دې سبب سو چې سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان کامل ونیسي، چې کابل ته د کابل د نیول څخه ورسته بیا محمد افضل خان خپل سلطنت ته رسیږي. او لکه څنګه چې انګلیسان هم په هند کې د امیر محمد افضل خان د پاچاهي څخه خبر سول، نو دغه سلطنت په رسمیت باندې وپیژندي، او په 1318 میلادي کال کې بیا عبدالرحمن خان د پنچیر په بازار کې د امیر شېر علي خان د قواو سره د قواو مخې ونیوله، او فیض محمد په دغه جګړه کې ووژل سو، او امیر شېر علي خان بیا هرات ته راغلی. په همدغه وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ کیږي. جسد یې قلعه حشمت خان د شهدای صالحین سره نږدې خاورې ته سپارل کیږي، او د هغه سلطنت په دغه ډیر کم وخت کې د کوم مهم کار ونه کړ. د امیر محمد افضل خان د مړینې څخه وروسته بیا سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سره سلطنت ته رسیږي. او خو امیر محمد اعظم خان بیا یو ډیر نوښتګر سړی و چې غوښتل یې یو شمېر اصلاحات په افغانستان کې رامنځته کړي. او امیر شېر علي خان د هرات څخه کابل ته ورسېدی. د کندهار خلک چې د امیر محمد اعظم خان د زامنو د لاسه ډیر په تنګ سوي و، نو امیر شېر علي خان په راتګ سره ډیر خوشحاله سو او د هغه هرکلی یې وکړ چې په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان د شمالي ولایتونو په بیلولو باندې بوخت و او امیر شېر علي خان د کابل د نیولو فکر وکړ. مخکې له دې چې بیا کابل ته ورسیږي، د کابل خلک د امیر محمد اعظم خان په وړاندې دوی احتجاج وکړ او د امیر شېر علي خان څخه ملاتړ وکړ. امیر محمد اعظم خان هم چې دغه حالت ولیدي چې اوزا د امیر شېر علي خان په ګټه باندې ده او ټول د هغه ملاتړ دي، نو روحیه یې کمزورې سو. او امیر عبدالرحمن خان هم چې په تخار کې و هغه ته ورغلی. په 1918 میلادي کال کې بیا امیر عبدالرحمن خان او امیر محمد اعظم خان قواوې سره ترتیب کړل. د غزنی په شاشګاو په دغه سیمه کې د امیر شېر علي خان د لشکرو سره دوی سره مخامخ شول. جګړه یې وکړه چې په دغه جګړه کې هغه ماته وخوړه او دواړه وتښتېدل. چې بیا انګلیسانو هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه او تهران ته د سیستان د لارې څخه روان شول. امیر محمد اعظم خان بیا د همدغه لارې کې د ناروغه کیشي او ورپسې مړ شو، چې بیا په بستام کې شخص و. او سردار عبدالرحمن خان هم بخارا ته پناه یووړ. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، موږ د شاه شجاع د دولت په هکله ورسره د ملي پاڅونونو او د امیر شېر علي خان د واکمنۍ، محمد افضل خان د واکمنۍ په هکله باندې وپوهېدلو. په دې چې تر دغه وروستني شي پورې سره مل پاتې سوي اوسې او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي
ملما. السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویر ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سې شنبه په ورځ د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته شاو خو درې سوه هغه روغتیا مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویل دي. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیر بیا روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمیدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیاي سکتور د امریکا او لویدیزو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړي مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشهي راځي په فایل کې د مرکه په دې پښتنې سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلې دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدمتونو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات به بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څه مونږ نه دی لیدلی چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زمونږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم شي مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه امراض ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخه شي. نو د دې ذمہواری د یونیسف موسسې ده، او دغه ارزد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي، او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کومه غنښته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، الته یو حکومت شته، الته د نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی، او ځمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کو نه رسې د خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب، تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي دو پسې مراکزو کې متاسو ویل چې د عام روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکې کیږي، نو دوی ورزي اولته د دغه د لټون په برخه کې، او دا د عام روغتیا وزارت نورمال وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي، که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لکه په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخه شوي، دا خبره په سمانا شیرزاد صاحب.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي، د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، البته سی مراکز لري، د سټاف لري، د هغه پر دیمونه دي، د هغه گشتوزونه دي، د هغه وسایل دي. کوم بودیجم که دوی ترسیږي د هغه تقریبا ډیر شونه یا تر 40% پورې خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مسارفو هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ سي پي ایچ اس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلي هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره اي پي ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري، د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د د جامع اروپا د خونه د لپاره بودوجه شته چې هغه بودوجه د د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودوجه تکمیل ده د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بي پي اچ سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودوجه موجوده ده
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنه دنده ده
تاسو ما مخکې اسکر چې WHO په درې مهمو ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده د دې وظیفه نتانه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي کپاسټی بلډ کوي د سی کارکونکو کوم ځای کې چې ضرورت دي دویم موضوع چې د سرویلانس د امراضو د کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي دا غي هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري او په دریم مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي نو دو کلنې برخه کې یو اندازې دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي که چېرې ته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده او غیر د دې نه څوک چې د بي پي اچ او بي پي اچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي
بله راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په صحت عامه کې عمل انکار کړی دی شاید څول سیزي مو کار کړی وي او د محل همالته ملګری دوستان په خوانی همکاران لري چې په کار بوخت دي د افغانستان د روغتیاي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا امرستي هم تاسو وایي شاید مستقیمه غیزونه کې ځکه حالت د دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزکي اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی افغانستان کې هغه پخواني پروژې هم نسته هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیاي وضعیت ته یا روغتیاي
بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خاطر روان دی د یو مشکلاتو خاطر روان دی ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي د ام د قابلیت په بخش کې ام د طبابت په برخه کې دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پر راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه د اولادونو د تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی همسایه مملکو ته لاړ دی یو نه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه د کول ډیر مشکله ده ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په مملکت کې مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نشي دی د فعلن د پاره وتلی بل دا چې د غروختیي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده مشکلات سره پیدا کیږي څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کار څه وای تقریبا په انګلستان کې درې څلوېخ په شته هغه کومکونه به شدون نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو د جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي دا یو عمومي ستونزه ده دلته اوس یو مکمل حکومت شته حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي په خو به یو لږ پیسې د موبایلونو پیسې ګرځیدل خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي د مر اول مرمن لپاره مصرفيږي لکه نو سونه اول مرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیون ډالر افغانستان د پاره کومک کوي د دې 900 لومړی په لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال موسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې جوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدې شي د ټول افغانستان روغتیايي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچ قطه کېږي که سبا نه بل سبا قطه کېږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم خبرته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نوې سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کون کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم زموږ خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. کچیر منګه دا هر څه ولرو او منګه خزو ته په دې کې رول ورنکو، منګه تقریبا فکر وکړ چې نیم پنی منافقه شوی. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وټلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور پلار به سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. اولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم، د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه ده، شپږ سو زره د سایه دار ته په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لکن په عین وخت کې د بامیان ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. حکومت یې کې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دی، او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته اکمال شي، پرسونل ورته اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو خغلی شیرزاد دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس اجان سره خبرې کړي. دوی نه وځدا چې تاسو پټکو خپل وبدجیو ته مثلا اندېښنه لري، تشويش لري، نور تشويشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خبري. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارزواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنۍ شرایطو کې دغه فیصدي تر 50% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت یې اکثره چې ده بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکار شوی دي، بیروزګار شوی دي، غربت او فقر زیات شوی دي. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي، په هغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د ماجرو به کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچې ته دغه منظم شکل باندې سرویلانس ونی شي د ډبلیو ایچ او په دې خاطر هم پښو د سرویلانس ونی شي وګنل دل شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغه لپاره ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراضو سبب هم شي خصوصا د پولیو لکه شر او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور د ننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي.
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کې جن کې دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریعي امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کې دي شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخله د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکی چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی دا زمينه ورته نه مو مشاهده شوی چې خبرې ته غوښ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي دغه موضوع د چا خبره کې څو ورته ازغ لفت نه ورکه چې دې خبرې ته څو غوښني شي دغه رقم حالت استه هم شړې خفقي چې چیرته دا رقم یو تعهد یو څه موجود به زموږ معنی چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه د فزیکلی شکل ته ووسی په مجازي نړۍ کې کول شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته هی جوړي کې په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه تر هیڅ هغه عملی شکل باندې جوړې دي چې هغه عملی شي او روغتیاي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې وکول شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوړ د قطر د امارات دي دوی واز د نورو مملکتو ته نه په تم کېږي دا غوړي د همکاري غوړي زما مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه همکاري پور سره وکړي او روغتیاي سیستم به ورته حمایت کوي.
خغلی شیرزاد په باس کې لګډون ډیر مننه اوریدونکو دا ول خغلی شیرزاد سره زموږه ځانګړې مرکه
سر کے ستان ہندے خاری رسولی سر تگران ہندے خاری نہ غرازی نہ زور زم تپوسلا تاکی سرا تسورانا ہندے خاری سڑکی وائی چلا غصے جوندے دے ماچی ہوئی نہرانا ہندے خاری دل تشت دے د مجنون د خو خاپونا دا صحرا را تا ودان غند خاری مشغولا لرے راشت یار خالا سن مستڑے اوس تو مان غند خاری یلا زار 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 یلا زار 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 اللہ دے پیارا ولا شم زندگی میں او پجڑا در پسے مری اللہ زما پہال خبر دے حکم قبول کری او تدی دن سوی سوالونا
نای دې نازې زما او پڅدای دې ولک ګل ورچې دې ماشنا یې کې داس کیږي بچا رنگ سړشي او د چا تور د غمشینا د بے غوری دا کور دی پکلی او کی دی دند پکلونا جانا نسل پٹ پٹ گرزے سان راخ کا رکا اوچ دی وکم دی دنونا دل آج کم اور از ہغا گلفام زی دل آج کم اور از ہغا گلفام زی ور سر میں زڑت پلاس تمینے جام زی ور سر میں زڑت پلاس تمینے جام زی دل آج کم اور از ہغا گلفام زی پسر لے مل رخصت راک چخت وطن تزما مسافری د غم زانگو دا پچا زنگی گی او پچا اشلوی لڑونا انتظار میں او سیارا میں پزڑ کے اور چرتا تیر شوے در بشما نور انتظار کا ولے ناشم کن رازے نو سانتا نورتا غرزو ما ورش خبر یہ رال راولا چیز شیری نا پش رش تک خاور شونا ورش تیار خبر دیو آخلا چی پیدی دنا دسا تلی ونی شونا پدی لار چکم اور از حغا گل فامزی پدی لار چکم اور از حغا وطن راشی سبد یار تغاڑ تاوکڑ ملا سونا اسمان کے سورو غی گور کے مات بے پتا اشنا لاس نرا کبینا پخت نام رات چر تلاڑے یو زل راشا چد سیال سر سیال شما
محلا را بیدار شی او چه منصیب شی دسلو شندو کلنگونا اول میں کلا کلا غم مو اس میں کتاب شو مشغولا پکے کو اول بکلا کلا راغلے اس طرح تلونو لارے دے چانی بلی دینا پڑے لار چکم اور از ہوا گلفام زی پڑے لار چکم اور از ہوا گلفام زی ورسر میں زڑپ لاست منے جام زی ورسر میں زڑپ لاست منے جام زی پڑے لار چکم اور از ہوا گلفام زی